پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د سولې په چارو کې د دولت وزارت هغه څرګندونې دي چې وایي تمه ده نن به د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. نور راپورونه هم لرو. خپرونه په خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغان دولت مذاکره کوونکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. په ارمنستان کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیا د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د افغان دولت مذاکره کوونکي چې له قطر کابل ته ستون سوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیات تر دې مخکې له ځینو مشرانو سره خبرې کړي.
ملي مثالې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره به نن پلان چې وکتل شي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د درویو میاشتو لپاره په قطر کې مذاکره وکړي چې په وروستیو کې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمي موافقه وکړه. د دولت هیات تیره اونۍ د نورو سلا مشورو لپاره کابل ته ستون سو او د طالبانو یو هیات پاکستان ته. تفصیل وروسته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په زرګونو ټولګي جوړ کړي دي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څانګې د اړیکو مشر سم مورت برای ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي.
اغلی مورت زیاته کړه چې یونیسف او د طالبانو پلاوی په پلازمینه دوحه کې څه مده مخکې په دې اړه موافقه وکړه. د یونیسف د راپور پر اساس 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د بیلابیلو ستونزو له کبله له زده کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو په دو حملو کې یو پولیس وژل سوی او بل چارواکی ټپي سوی دی. د امنیت قمنداني وایان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو کسانو دغه پولیس د حصې دوم ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ډزو وژلی. ښاغلی شورش زیاتوي چې تېره شپه بیا د کاپیسا د مرکز د لومړۍ حوزې د مخابري امیر په بله حمله کې ټپي سوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه تلویزیوني خپرونې کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د درېمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. ښاغلی پامپیو وویل چې دا څرګنده ده په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي خو روسیې رسمن کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د امریکا حکومت له دې ویلو ډډه کوله چې د انټرنیټي حملو تر شا د چا لاس دی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په څرګنده پر دې موضوع خبرې نه کولې. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافټ په وروستیو کې ویلي چې د دوی 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې متخصصان وایي د حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. د ارمنستان صدر اعظم وایي دی به په یریوان کې نن شنبه د هغه لاریون مشري کوي چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه لاریون به پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه پیل سي. د صدر اعظم ویان مانا ګیورګیان محلي رسنوی ته ویلي چې صدر اعظم پاشینیان به د دې لاریون مشري کوي. ارمنستان له آذربایجان سره په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې بالاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر 10 پر یو اوربان موافقه وسوه. ارمنستان د وژل سویو د درانوي لپاره سرلننه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی او سبب د قربانیانو په یاد د دعا مراسم ترسره کیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د استراري کارونې اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مدرنا شرکت جوړ کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې یوه ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې هغه واکسین ته هم جواز ورکړی چې فایزر او بایو انتیک شرکتونو جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې روغتیایي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنجشمې په ورځ په کورونا وایرس اخته سو. د پرون په یوه ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی وویل:
ما غوښتل چې تاسو ته ډاډ درکړم چې ښه یم. زه همغه نقشې لرم چې پرون مې احساسولې: ستړیا، سردرد، وچ ټوخی، لکه ستاسو په سلګونو سره چې مجبور وو چې له دې ویروس سره ژوند وکړي او یا نن سبا ژوند ورسره کوي. زه به هره ورځ تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه خپل حال درکوم.
فرانسا د نړۍ پنځم هیواد دی چې ډیر کسان پکې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. په دغه هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 2,400,000 اوښتی دی او د دې اوبه د مړو شمیر پکې تر 6,000 زیات دی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند له ولسمشر اشرف غني سره د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د لیدو خبره کوي.
د مثالې عالي شورا سره چارشې به په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره باندې پلان د چې وکټل سي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج هم اوریدلای سي.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
رها کرو رها کرو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو او په دوهمه نیمه کې د زهرو په کاروان کې اوري.
کله چې ماشوم مور سره تداوی کی هغه بیر دماغ کورتزی چې دا غوی پلار موتاته دا غی مور موتاته او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم
تخبرونه موتری یوې بچی ده. ورسره د خبرونه د سر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ټاکل سوی د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن وګوري. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې له قطر راستون سوی افغان پلاوی د تیر چهارشنبه پر ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس سره هم کتلی وو. درې ورځې د مخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې له وقفې وروسته د افغانستان د دولت پلاوی د سلام مشورو لپاره کابل ته راستون سو. د دې راپور نور جزئیات بل رحمت الله افغان څخه واورو چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی
مننه. فرباجانی د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د سولې افغان پلاوی په کابل کې د سلا او مشورو لړۍ پیل کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه سلا او مشورو په لړ کې ټاکل سوی د ننیت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. ښاغلی ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملي مثالې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره باندې پلان د چې وکټل سي.
د ملي مسالې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت سره د سولې پلاوی د تیرې چهارشنبه په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی. د دغه شورا بیان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل: د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري. ښاغلی خوزون ازادي راډیو ته وویل:
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت په شریکیږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې به له حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاسبری ولري.
در روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکشي پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره بل مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. افغان پلاوی کابل کې داسې محل په سلام مشورو بوخت چې د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته تللی ده. د طالبانو اعلامیې له مخې طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي او ټاکل شوی ده چې دواړه پلاوی د روانې میاشتې جون میاشتې په 15مه یو ځل بیا د سولې مذاکراتو ته سره کینی. فریباجان دا چې د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري، په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته تازه جزئیات او معلومات ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله. افغانو دوستانو خبرونه مو دمل لري، تر لاندې وقفې وروسته به وره.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې په اړه مو راپور واورید چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی راغلی د کابل ته او دوی اوس هڅه کوي چې د دولت له مشرانو سره د ولسمشر سره سلام مشورې وکړي تر څو څنګه وکولای سي په بریالیتوب سره د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پر مخ وړلاړ سي او یو ښه نتیجه ترې واخلي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د نوې میلادي کال پایل ته تر دوه اونۍ کمه موده پاته ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای سي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې لنډو ټکو ته ستاسو پام راوړم. د افغانستان جګړه د نړۍ د رواني خونړۍ جګړې د وی بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9مې د توافق د وی برخې په توګه تم د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6مه رسمن خپل دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایدن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایدن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه وي چې له ستونزو او خندونو خالي نشکري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې د موکړي په پسرلی کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غنی د خپل راتلونکي له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکو په دې باور دی چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایدن اداره به شایي لاره بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایدن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایدن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډیر دی چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپل ځواکونو وتل وځندوي. ځینې بیا داسې هم انګیري چې شایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تیره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خوښست دوستانو. اوس به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د قطر استوګنیز ښارګوټي د جوړولو تړون د الغرافي خیریه موسسې او ساختماني شرکتونو ترمنځ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مشرتابه په حضور کې لاسلیک سو. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د اطلاعاتو او عامادي کو رئیس حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښارګوټي د جوړولو پر مهال به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې سي. یاد ښارګوټي چې په کابل ښار کې یو له مهمو ښارګوټو څخه شمیرل کیږي د الغرافي خیریه موسسې د شاوخوا یو لس میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړیږي. قطر استوګنیز ښارګوټي په دوه درجه ځمکه کې د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې جوړیږي. د تفصیلي پلان پر بنسټ په دغه ښارګوټي کې 8-12 پړیزه استوګنیز بلاکونه، 3-5 پړیزه تجارتي بلاکونه، 1-2 ښوونځي او 2-5 پړیزه تجارتي مرکزونه په پام کې نیول سوي دي چې په بشپړېدو سره به اړمنو کسانو ته د ښې استوګنې زمینه برابرې سي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې نوی تړون لاسلیک سي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې اسانتیا رامنځته سي. نوموړي وویل چې دا مهال دواړه خواوې د یو تړون په ترتیب بوخت دي تر څو د دواړو هیوادونو په اتمه ناسته کې لاسلیک سي. د چارواکو په خبره چې د دې تړون له لاسلیک سره به افغانستان له مرکزي آسیا او پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو اسانتیاو برخمن سي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره یو ځل بیا د سوداګریزو ستونزو د هواري ژمنه کړې. هغه ژمنه چې د دوی په وینا مخکې هم په وار وار ورسره سوي خو عمل یې پرې نه دی کړی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ لاس پوله، یو یورو 3.90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.02 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.04 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او هم خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت باندې واوري او ویلولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس ویو نړیواله موضوع واخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بایو انټیک د واکسین په څیر د لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. اسمه سروان په دې نور تفصیل راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه بونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو این ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 95% پوری د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بیو این ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو این ټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مدرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي. خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي، او دا مسئله د دې سبب کېږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښ شي. د کورونا واکسین له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ یعنی سبا دا واکسین وکړي. د متحدو ایالتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مدرنا شرکت واکسین وارد کړي، او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتاب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او بیرته په پاکستان تر اسود پښتون ژغورنې غورځنګ دی و مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې مظاهره او لارینو نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ځلاند یوسفزی نور تفصیل راکوي.
وزیر پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتاری پر ضد د دسمبر په 13 د پاکستان د لسو څخه زیات سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او ننګه مظاهره په مردان کې وکړه، او وګورو چې دې څنګه یو فرص کاری وزیر ریحا نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14 پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نو موړې گرفتار کړي دي. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوی ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړو، او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا سیوتای کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او ارزو شي د پی ټی ایم ملګری کیم زوادی ظلم سیوتای یو سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد نارې وهلې، او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14 باندې د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20 باندې د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مورده، نن هم موږ د ترشنه آسمان لاندی پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې به د یونیسف لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پر جوړېدلو باندې بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه وړاندې کړئ، ټلیفونونه وکړئ خبرونې ته. خو دا به پر 2 بجو خپریږي. اوس روزګان ولایت ورزو چیرې چې یو شمېر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا ده د شوزو پر زده تاریخوال یو ډول دی او یو علت ده د چې شوزي له اقتصادي اړخ د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته اړوي. د افغانستان اساسي قانون شوزو او نارینه او ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړي او دینی علما هم وایي چې شوزي د نارینه غوندي په میراث کې شرعي حق لري. لترین کوټ څخه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرفت راپور چمتو کړی.
دارې نو وی چې خوره ته پدام څخه کې اکل لري کنه لري خوره ته پد او لوري ته پد دښ کې او پدام څخه کې اکل لري کنه لري نه نه د حق څه نه مشتخ
دا و دې شکل نه بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دې راوت ولسوالي وسیدون کده میړه په جګړه کې وجل سوی بي بي هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومان سره شپې او ورځې تیروي.
شو په غوڼانه کې پیسې درته په شکړي شو د خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بالا کار خلاص یا کنه لري.
بي بي هوا وايي کته هم دا زیات هم ځکه لري خو د میړه تر وجل کې دوه ورسته د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ شا کې خیرات ټول کړي.
ولا مینه دغه دی چې نورو نه حق راکړی دی، لامینه دغه دی چې نه پلار حق راکړی دی، لامینه دغه دی چې اچا حق نه دی راکړی. زه به حق نه استایم، د کرای په سر کې نه استایم، د بل کالی پرې ومه راوړم، د کرای برابر ومه. خدای پاک حق راکړی دی، قران حق راکړی دی، کتاب حق راکړی دی، او رسول الله مبارک د حق راکړی دی. دوی په دې حق نه پوهیږي چې مرچ راکې ده. زه نه استایم په غربت کې شپې تیروم، دغه زه نه استایم خو راېم، دغه زه نه استایم جواري نه پخوم.
بی بی هوا وای ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولوار په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کیږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که په نړۍ د دنیا باندې بلوار اسلام بیا د اول خدای په شی د دوه کاله
دا ځغ بیا د درو دیر شکل نه زرمینې دي چې سترګې له وښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ورونه لرم، دوه غبرګورونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یا حق راکړې، اوله ورځ راوړې یم، د تعظم پر درګای غورځول یم. والله که په نړۍ د دنیا باندې بلوار اسلام بیا د اول خدای په شی د دوه کاله لک. والله کې د میلمستیا شپه لرم راکړې، د میلمستیا شپه لا پاخه خدای راکړې. زما دې په خدای قسم چې غلم لسواره مټر ته ورغلې یم، وجز مرته کړې شروع را وژې یم. د خدای په اړه یو خدای په اړه سره دغه ژوند پلانو اچي وای شته دي سبب
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېل کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په ورزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حق لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یو دیني عالم مولوی عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا ځوان رانه سره دی یا او د خور سره دی، اول ځان لوی زبنه د ځان سره وکړي چې دی د زه په ګناه مرتکب شو، هغه ګناه یې وکړه او که دی منکر دی په انکار سره تعقیب کېږي که دا حق نشته.
بی بی هوا او زرمینا په ورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
یا کلیواله شنه ده هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ ته تاسو پیغام پریږم. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دې د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې ګروزل مشره دا وعده وکړه حتی بوجیه دې ته ځانګړې کړه، خو نه په دې باندې کار نه کیږي. او دا د څو کانال چې دا ډیر وسه د دې کار بشپړ کیږي او څنګه چې دا وته د نو بیا هلته زه خیر خپل په غرونه سره ګرځېدلی دي. نو زما به دا اړوند وزارتو صدا شله چې دا څنګه په توجه کې او د فلمر خلک به د دې سره ډیر وسه چې ان شاء الله دا کار وکړي. السلام په احترام.
رفیق الله يم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمن په ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی، انټرنیټي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهرحال کوي بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي، خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوئ چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام، مننه. زارعلي
طالبان حکومت پخپل هیواد کی خبر شروع کی ان شاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر مرد سے کر فکر قوم دخیر سر بس جنگ رکھ دی مش پریوار کی خبر ہے وہ چیز ماخ پلام پتہ جب کیوں رک لے گئی امنی والا طالبان کیوں رک لے گئی